आज व्यू 360 में पाकिस्तान में नई हुकूमत के आने से पहले बिजली की कीमतों में इजाफा, क्या एक कमजोर मैंडेट से बनने वाली हुकूमत मआशी मसाइल से निमटने के लिए सख्त फैसले कर पाएगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में एक और मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, एक मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद जिसमें किसी एक सियासी जमात को वाज़े और बड़ा मैंडेट नहीं मिला। ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बाहर से भी ये सवाल किया जा रहा है कि क्या नई हुकूमत ऐसे फैसले करने और ऐसी पॉलिसीज़ पर अमल करने के काबिल होगी जो मुल्क के मौशी बहरान से निमटने के लिए ज़रूरी हैं। अप्रैल में IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम की मुद्दत खत्म हो रही है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम के लिए आलमी इदारे से मुज़ाकरात करना होंगे। इस सिलसिले में नौ मुंतखब हुकूमत की सलाहियत के बारे में आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के मुताबिक सूरत हाल बहुत गैर यकीनी है। मूडीज़ ने ऐसे खदशात का भी इजहार किया है कि नई मखलूत हुकूमत शायद मुश्किल मआशी असलाहत मुतारफ़ करवाने में मौसर साबित ना हो सके, जो कि नए IMF प्रोग्राम के लिए अहम होंगी। मूडीज़ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के कम ज़र्रे मुबादला के ज़खायर का भी जिक्र है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए दरमियानी मुद्दत में बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज होगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत साजी समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मुल्क के चारों सूबों में एक तरफ हुकूमत साजी का काम तेज़ी से जारी है और कुछ तख़ीर के बाद कल सदर की जानिब से बिलाखिर आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान किया गया। अब वो इजलास हो चुका और हलफ उठा लिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की अरम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। अरम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज के इजलास से आइंदा की मरकजी हुकूमत के बारे में कोई सरप्राइजेस सामने आए हैं क्या?
आज तीन से दो जो नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है। और सरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी नामजदगी है और इसके अलावा सदर के लिए पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी साहब का नाम सामने आ रहा है। कुछ जो चीज़ें आज के इजलास में हुई उनके हवाले से अगर हम बात करें तो JUI के जो सरबरा हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने साफ तौर पर यह आज कह दिया है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे और वो आइंदा जो कार्रवाई होगी इजलास की उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यानी वो स्पीकर, डेप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होगा उसकी कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं लेंगे। और उनका ये भी कहना है कि ये जो पार्लियामेंट है ये अवाम की कम और इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा, वो इसको मानते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें इजलास के हवाले से तो आज जो है वानी PTI इमरान खान उनके फेस मास्क पहन के जो PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिसने इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से अब पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं वो वहां पर आए थे। नारेबाजी तो हमेशा से होती है लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज थी कि फेस मास्क जो है वो इमरान खान के पहन के वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा एक और जो चीज हमने
और हमसे हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, शायद तकनीकी खराबी की वजह से हमारा रابطہ मुनकता हुआ है, दोबारा से रابطہ करने की उनसे कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमें अरहम बता रही थी कि आज इमरान खान के फेस मास्क पहन के सुन्नी काउंसिल के बैनर के तले जो है आज आज़ाद अरकान जो है वो पहुंचे असम्बली में और उनकी तरफ से शदीद नारेबाजी भी की गई। अरहम, इमरान खान की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से IMF को लिखे गए खत पर हुकूमत का क्या रद्द अमल है, कोई सरकारी या गैर सरकारी रद्द अमल इस हवाले से आप तक पहुँचाओ?
असद, इस वक्त अगर हम बात करें तो सरकारी सतह पर कोई भी रद्द अमल IMF का जो खत लिखा गया है PTI की जानिब से उस पर कोई सामने नहीं आया। अगर से नवाज शरीफ जिनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अब हुकूमत बनाने जा रही है उनकी तरफ से रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने इस खत को मुल्क दुश्मन करार दिया और उन्होंने यही कहा है कि ये जो इस तरह के जो खत हैं ये उन्हीं का वतीरा है, यानी PTI का ये वतीरा है और इस तरह के जो इकदाम हैं उससे मुल्क की जो इमेज है वो बैरूनी तौर पर भी कुछ अच्छा नहीं जाता। इसके अलावा एहसन इकबाल जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी यही कहा है कि इस तरह से आप जो खत लिखा गया है अगर ये इकदाम मुल्क के जो मनफी इमेज होता है वो दूसरे ममालिक तक कैसे जाता है और आप जो बैरूनी लोग हैं उनको आप अंदरूनी मामला में मुदाखलत करने की इससे दावत देते हैं। और अगर हम PTI के कुछ रहनुमा की बात करें शानदाना गुलजार, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ایک ڈرامہ ہے اور اس حد کو صرف متنازع بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, اگر آپ حد کے مندرجات پڑھیں تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں لکھی گئی جس کو بہت زیادہ متنازع بنایا جائے. تو اگر ہم جس طرح سے پہلے ہم اجلاس کی بات کر رہے تھے, اس کے اندر اراکین نے آج حلف اٹھا لیا ہے, وہاں پر صرف جو ہے آج حلف اٹھایا گیا کیونکہ جب نعرے بازی بہت زیادہ ہو رہی تھی وہاں پر, تو جو نواز شریف ہیں, شہباز شریف, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو, وہ ان کو مہلت نہیں زیادہ ملی وہاں پر بات کرنے کی اور وہ وہاں سے اپنے چیمبرز میں چلے گئے. ایک اور اہم چیز جو آج کے اجلاس میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف جن کو 2017 میں نہ تا حیات نہ اہل کر دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد تقریباً 6 سے 7 سال کے بعد دوبارہ اس قومی اسمبلی کا حصہ بنے ہیں. الیکشن ایکٹ میں ترقی ہوئی, اس کے علاوہ حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو وہ بھی آج جو ہے تقریباً 2017 کے بعد 2024 میں دوبارہ سے نیشنل اسمبلی کا حصہ بن گئے ہیں.
بہت شکریہ ارحم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اسلام آباد سے. اس وقت کیا ڈیولپمنٹس ہیں اسلام آباد میں آج, خاص طور پہ جب اسمبلی کا سیشن ہو چکا اور حلف برداری ہو گئی, اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کی حکومت سازی جو ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس رہیں گے. اس حوالے سے ہم رابطہ کرتے رہیں گے آپ سے, بہت شکریہ. اب واپس آتے ہیں پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں اور نئی حکومت کے جو معاشی چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہر بار جب بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور ان پر دی جانے والی سبسڈیز کو کم یا ختم کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد سرکولر ڈیٹ میں اضافے سے نمٹنا بھی ہوتا ہے, جو کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط بھی ہے. پاکستان کے فائنینشیل روزنامے بزنس ریکارڈر کی ایک تحقیق کے مطابق ملک میں 98% یعنی 2,90,00,000 صارفین کو سالانہ 600 ارب سے زیادہ کی سبسڈی یا چھوٹ دی جاتی ہے, جس میں 450 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ گھریلو اور کمرشل صارفین سے پورا کیا جاتا ہے, جبکہ تقریباً 170 ارب روپے حکومت پاکستان دیتی ہے. توانائی کے شعبے کے ماہرین جو ہیں ان کے مطابق ایک طرف تو ملک میں بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف عوام پر ڈالے جانے والے اس اضافی بوجھ کے باوجود بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, جو کہ توانائی کے نگراں وزیر کے مطابق صرف بجلی کے شعبے میں 2.7 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکے ہیں. پاکستان میں بجلی کے شعبے میں مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے گزشتہ چند ماہ میں جہاں کئی بار قیمتیں بڑھانی پڑیں, وہیں ایندھن کی قیمت بڑھنے کے باعث مارچ میں بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں 7 روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے. اس اضافے سے جہاں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا, وہیں مبصرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے نئی حکومت کے لیے معیشت کی بحالی کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوگی. مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے, محمد ثاقب نے کچھ اس پہ رپورٹ مرتب کی ہے.
پاکستان میں چند روز قبل فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کی مد میں حکومت نے ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 7.05 روپے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کا اطلاق 100 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے تمام ہی صارفین پر ہوگا. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا شکار لوگوں کے لیے یہ اضافہ مزید پریشانی کا باعث بنے گا.
الیکٹریسٹی کی جب بات کی جائے تو اٹ ڈائریکٹلی جو ہے ایک کامن مین کو ہی سب سے پہلے وہ ہٹ کرتی ہے, ان دی سینس کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کے جو ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ایک حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آلریڈی جو ہے جس لیول پہ ٹیرف آ گیا ہوا ہے اور انفلیشن جس لیول پہ کنٹری میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں, تو ایک کامن مین جو ہے, ایک عام بندہ جو ہے, وہ آلریڈی ایک بہت ہی دگرگو حالت میں جو ہے وہ اس وقت اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور ابھی کا ریسنٹ انکریز جو ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمیں بہت ساری کنڈیشنز اور بہت ساری اپنے اکنامک افیئرس کو اور اپنے ملک کی جو اس وقت کی کنڈیشن ہے اس کو کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے, بٹ الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر آئے گا.
جو ایک مڈل کلاس جو ایک سیلری کما رہا ہوتا ہے, سیلری کلاس کی بات کریں, اس کی ایک سیلری فکس ہے, ٹھیک ہے جی. وہ سیلری جو ہے وہ جب اپنا ایک ٹائم ہوگا 6 مہینے بعد, سال بعد, جو بھی ہو انکریز ہوگی, یا گورنمنٹ امپلائی ہے تو ایک بجٹ میں انکریز ہوگی. لیکن جس طرح جب ٹیرف بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کی وجہ سے جو ان کی سیونگس ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بڑھتی ہیں, ٹھیک ہے جی, الیکٹریسٹی پرائسز بڑھتی ہیں, گیس پرائسز بڑھتی ہیں, وہ کہاں سے اسے جو ہے فلفل کرے گا؟ شاید ایک بزنس مین جو ہے وہ بزنس میں چیزیں بڑھا کے, پرائسز بڑھا کے, یا بزنس جو ہے وہ کبھی کم کما رہا تھا, کبھی زیادہ کما رہا تھا, وہ اسے کسی طرح میٹ کر لے. لیکن ایک عام آدمی جو سیلریڈ کلاس ہے اسے اپنی سیونگ سے اسے میٹ کرنا پڑے گا.
معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور گزشتہ سال کیے جانے والے متعدد اضافوں سے معاشی سست روی میں مزید اضافہ ہوگا, اور آنے والی نئی حکومت کے لیے معیشت کو بحال کرنے میں کافی چیلنج چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے.
مہنگائی کا چیلنج تو ایک بہت بڑا ہے اور کافی شاید آگے بھی جا کے جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزیں گزرنا پڑے, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہیں وہ اس لیے کہیں کہ کل جو ہے مہنگائی بالکل کم ہو جائے گی یا چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی جو انکم ہے یا اپنی اکانومی کو کس طرح گرو کر سکتے ہیں تاکہ جو انڈیویجول جس پہ جو یوٹیلیٹیز چارجز بڑھے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بڑھی ہیں, وہ اسے کس طرح جو ہے وہ فنڈ کر سکتا ہے.
ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں, اور جب بھی یہ پرائسز اور یہ انفلیشن اور جب بجلی کی قیمت کچھ بھی بڑھے گا تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے جو ہے جو فیکٹریز جو ہیں جہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہم ڈفرینٹ آئٹمس جو ہیں ڈے ٹو ڈے لائف کی جو ہے اور لائف سیونگس ایون میڈیسنس جو ہیں وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی پرائسز انکریز کرنا پڑتی ہے.
لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث یہ اضافہ ناگزیر تھا اور اس شعبے میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے عالمی مالیاتی ادارے کو ایک خط میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اگلے کسی بھی قرض کے پروگرام کی منظوری سے پہلے اچھی گورننس سے منسلک اپنی شرائط کی تکمیل کو پورا کرتے ہوئے دیکھیں اور اس حوالے سے یقینی بنائیں. خط میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 30% سیٹس کے آرڈر کا مطالبہ بھی شامل ہے. وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے عمران خان کے خط اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرانے سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی.
So I'll just say with respect to the IMF that we
میں آئی ایم ایف کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہم قرضوں اور بین الاقوامی فنانسنگ کے چکر سے آزاد ہونے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. طویل المدت بنیادوں پر پاکستان کے استحکام کے لیے اس کی حکومت یا معیشت کی صحت اہم ہے. پاکستان کی نئی حکومت کو فوری طور پر معاشی صورتحال کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ آئندہ کچھ ماہ میں اس کی پالیسیاں پاکستانیوں کے لیے معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوں گی.
پاکستان کی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلا اور بڑا چیلنج معاشی بحران سے نمٹنا ہوگا, اور یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کی آبادی کے سب سے بڑے حصے یعنی نوجوانوں کے مطابق بھی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلی ترجیح ہونا چاہیے. اس رائے کا اظہار وائس آف امریکہ کے اپسوس کے ذریعے کرائے گئے ایک سروے میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی اکثریت نے کیا.
کے خواہاں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوان ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی دعوے اور وعدے کر رہی ہیں, مگر کیا سیاستدان اور حکمران یہ جانتے بھی ہیں کہ نوجوان ووٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ ملک کے یوتھ پر کیے گئے وائس آف امریکہ کے سائنٹیفک سروے میں نوجوانوں کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین قومی ترجیح ہونے چاہیے. سروے میں جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سب سے بڑا کون سا چیلنج درپیش ہے, تو دو تہائی اکثریت کا کہنا تھا مہنگائی. اس میں کچھ شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں مہنگائی کئی گنا بڑھی ہے, جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 60% جوان غربت اور بے روزگاری کو بھی ملک کے سب سے بڑے چیلنجز میں شامل کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. یہ رائے پاکستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہے. عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگ گئے ہیں, لیکن جب نوجوانوں سے ان کی ٹاپ پرائیورٹیز کے بارے میں رائے لی گئی تو کرپشن کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں 8ویں نمبر پر تھا. تعلیم اور قانون کی حکمرانی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح معاشی سٹیبلٹی سندھ کے نوجوانوں کے لیے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. ہر 5 میں ایک نوجوان ملک کے انفراسٹرکچر میں بھی بہتری چاہتا ہے. سیاست میں فوج کی مداخلت, جبری گمشدگیاں, دہشت گردی, انتہا پسندی, خراب سفارتی تعلقات, بڑھتی آبادی, کلائمیٹ چینج جیسے مسائل موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے نزدیک کوئی زیادہ بڑے چیلنجز نہیں. اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.urduvoa.com. آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں.
کیا یہ مخلوط حکومت اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ معاشی اصلاحات سے متعلق سخت فیصلے کر سکے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایشیا سوسائٹی آف پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر فروا عامر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فروا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. موڈیز کہتا ہے کہ پاکستان کی نئی آنے والی مخلوط حکومت کے لیے معاشی مسائل سے نمٹنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ وہ سخت فیصلے نہیں کر سکے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا نئی حکومت عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی؟
دیکھیں جب کوئی بھی جیسے موڈیز کریڈٹ ایجنسی ہو گئی یا پھر کوئی انٹرنیشنل بینک اپنا کنٹری اسیسمنٹ رپورٹ لاتا ہے یا اپنا جائزہ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے کسی ملک کے متعلق, تو وہ ٹرینڈز اور فور کاسٹ کو, ہسٹوریکل ٹرینڈز اور فور کاسٹ کو دیکھتے ہوئے رکھتا ہے. اور پاکستان کا انفارچونیٹلی ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں تھوڑا ویک رہا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ان آفس جو ہے اپنا ٹرم فل کمپلیٹ نہیں کیا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے خدشات تو رہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کی جو ہے شیلف لائف, اس کی ڈیوریبلٹی, اس کی سسٹینیبلٹی کو لے کے یہ بھی ہے کہ کیا یہ کوالیشن گورنمنٹ جو ہے ان آفس اپنا فل ٹرم کمپلیٹ کر پائے گی, اور اگر کر پاتی ہے تو کیا وہ اس طرح کے فیصلے لے پائے گی جو عوام کے لیے اور معاشی حالات کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے. اور ان اے وے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی آ رہی ہے پری الیکشن بھی اور پوسٹ الیکشن بھی, اس سے بھی خدشات میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے کہ کیا یہ کرائسس جو ہے وہ کہیں پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ بڑھتا نہ چلا جائے, اور اس کی وجہ سے عوام کے لیے جو 240 million کی عوام ہے اس کے لیے اور جو اس کا اپنا ایک الیکٹورل مینڈیٹ ہے اس کو لے کے جو ہے یہ گورنمنٹ, آنے والی گورنمنٹ اس طرح کے اسٹرانگ ڈیسیزنس لے پائے گی جو کہ ریفارمس کے لیے, اکنامک ریفارمس کے لیے, اس ملک کے لیے امیڈیٹلی طور پہ بہت ضروری ہے. اور جو گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ سارٹ آف ایک پی ڈی ایم 2.0 کی گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے, جو جس کا 16 months کا جو ٹینر تھا ان آفس جب انٹرم گورنمنٹ کے آنے سے پہلے, وہ بہت سکسیزفل نہیں تھا اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے. تو اس کی وجہ
لیکن, لیکن فروا وہی والا جو آپ جس پی ڈی ایم کے کا ذکر کر رہی ہیں جس دور کا, اسی میں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوا تھا, اسی میں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے حوالے سے بھی بات شروع ہوئی تھی اور پاکستان نے اپنی ڈیفالٹ نہیں کیا تھا. دیٹس واٹ دی کلیم.
Yes, so that ایک وہ جو ہے سکسیسفل جیسے کہتے ہیں ایک اچیومنٹ سارٹ آف فار دا پی ڈی ایم گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹو ٹیک فارورڈ رہا تھا کہ جو آپ نے سوورن ڈیفالٹ ہے وہ بہت نیرولی اسکیپ کیا تھا ود دا ہیلپ آف دا لاسٹ نیگوسیشن ود دی آئی ایم ایف. لیکن کنڈیشن جو ہیں وہ اس کی بڑی پینفل ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی, جو ایک سائیکل ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, اس لیے کیونکہ وہ ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانمی بنتا جا رہا ہے, اس کی اپنی اکنامک ریفارمس, اس کی اونر
اداروں کے حوالے سے. اس میں ایک چیز پاکستان میں بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے بڑھائی جاتی ہیں, حکومت کے مطابق اس دفعہ جو ہے وہ ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں, جبکہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے اور ایکسپرٹس ڈفرینٹ اس پہ متفق بھی ہیں کہ یہ سب حکومتی اداروں کی نااہلی کی سزا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟
لیکن گلوبلی جب بھی کسی قسم کا کرائسس آتا ہے تو اداروں پہ بڑا پریشر پڑتا ہے, چاہے وہ نیشنل لیول کے ادارے ہوں یا انٹرنیشنل لیول کے ادارے ہوں, اور ان کی اسٹیبلٹی, ان کی ہیلتھ کو دیکھ کے جو ہے وہ خدشات ظاہر ہوتے ہیں کہ کیا یہ اسٹیبل ہیں, کیا وہ ان پلیس ہیں کہ وہ ملک کے لیے یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہترین فیصلے کر سکے. پاکستان کے لیے بھی یہی ہے, انفارچونیٹلی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ پاکستان بھی اسی کا پولیٹیکل مینٹالٹی کا حصہ ہے جہاں بڑی ریئیکشنری قسم کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو جاتی, اور اداروں کے ساتھ بھی یہ مسائل درپیش ہیں کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ پہ نہیں آپریٹ کرتے. ان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریجوونیٹ کریں اور لانگ ٹرم فور سائٹ بیس پالیسی میکنگ کی طرف آئیں, چاہے وہ ایگریکلچر کے ادارے ہوں, فائنانشیل مینجمنٹ کے ادارے ہوں یا وہ لیگل اینڈ ریگولیٹری ادارے ہوں, ان سب کو جو ہے کنٹمپرری چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اور اس حساب سے اپنے آپ کو اپنی اسپیڈ بھی لانا ہے. تو اس لیے یہ ناجائز نہیں ہے کہنا کہ کچھ حد تک جو ہے اداروں کی بھی اس میں تھوڑی ویکنیس جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے.
لیکن جب آپ پالیسیز کی بات کر رہی ہیں کہ یہ پالیسیز بنانی چاہیے حکومت کو, تو ان پالیسیز کے بنانے کا کوشن ہے یا آلریڈی پالیسیز ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے, یا عالمی اداروں کی طرف سے جس طرح سے کہا جاتا ہے جو یہ کنڈیشنز دی جاتی ہیں, یا عالمی ادارے ہی ان کنڈیشنز کو پورا کروائیں گے اور اسی کے تھرو یہ پالیسیز امپلیمنٹ ہوں گی؟ ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دس ہول ایکویشن؟
سرٹن کنڈیشنز کم جن کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب لاسٹ نیگوشیشن ہوئی اور یہ 3 billion کا بیل آؤٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ, تب بھی جب دین پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہی کہا تھا کہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بیونڈ امیجنیبل ہیں, لیکن ہمیں ان سے کمپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ ملک کی معاشی حالات کے لیے یہ جو ہے امیڈیٹلی طور پہ ارجنٹلی ضروری ہے ہمارے لیے آئی ایم ایف. اور یہ آنے والے وقتوں میں بھی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ موڈیز نے کہا, اس سے پہلے ایس این پی نے کہا اور فچ ریٹنگز نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کو سیکیور کرنا, کیونکہ وہ ایک ہائی کریڈٹ رسک میں چل رہا ہے, ڈیفالٹ سے بڑا قریب ہے, تو اس کو اپنے لیے یہ انفارچونیٹ پینفل کنڈیشنز کو پرسو کرنا پڑے گا. لیکن اگر ایک گورنمنٹ آ کر اپنے لیے اونرشپ لے, گورنمنٹ اکانومی کو لے کے اونرشپ لے, ایک ریفارم پیکج بنائے اور اس کے ساتھ اس کے تحت نیگوشیٹ کرے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ, اس کے تحت جو ہے بہتری لائے فار دا کنٹری, عوام کے لیے ڈومیسٹکلی اپنے آن دا گراؤنڈ بہتری لائے اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کرے, تو کشن ہو سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. آف کورس لینڈر کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, مگر آپ کتنے حد تک گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگلی اپنا آپ کا پروگرس کرتی ہے, اس سے یہ جو آپ کا ایک تو سائیکل ہے اس میں سے نکلنے کی تھوڑی سی آپ کی کشن بن جاتا ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں اس سائیکل میں سے, آئی ایم ایف کے سائیکل سے نکل سکیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آن دا گراؤنڈ جیسے میں نے کہا, اپنے لیے صورتحال بہتر کرنے کے لیے ایک حد تک اونرشپ, ایک حد تک ایک ریفارم پیکج خود بھی بنا کے
خود بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہے. فرما ایک چیز معاشی اصلاحات کے حوالے سے, جو موڈیز نے کہا کہ معاشی اصلاحات کے لیے اس حکومت کے پاس آئی ایم ایف سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورے کرنا شاید مشکل ہوگا, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
جی وہ اٹس آل کنیکٹڈ, جیسے میں نے کہا کہ جو ایک خدشہ ہے کہ یہ ایک ویک گورنمنٹ نہ ثابت ہو, یا پھر ایک اس کی سسٹینیبلٹی کو لے کے جو خدشات ہیں اس کی وجہ سے بھی, کہ ہم جو ہیں آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اس طرح کے فیصلے کر پائے گی جو کہ ضروری ہے عوام کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے کر چلنے کے لیے بھی, کہ ہم اگر کنڈیشن جو ہیں وہ اسٹرکٹ کنڈیشن, جیسے کہ لاسٹ ٹائم دیکھا ہائی ٹیکس ریٹس ہے, فیول پرائسز اور دوسرے انفلیشنری پریشرز جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے جب بیل آیا تھا, نیگوشیٹ ہوا تھا, تو اسی طرح اس ٹائم بھی اگر اس طرح کی کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرنا پڑ گیا تو کیا عوام بھی ساتھ چلے گی؟
سو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کانفیڈینس میں لینا سب سے زیادہ ضروری ہوگا, لیکن پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے 30% کے اراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اس حکومت کے پاس کوئی ایسی اسپیس ہے کہ وہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکے یا یہ اس طرح سے کانفیڈنس میں لے بھی سکے؟
جب سارے اکنامک چیلنجز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو آئن آؤٹ کر دیا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انفلیشنری پریشرز بھی کم ہو جائیں گے. یہ سارٹ آف ایک سرکل ہے جو کہ کنیکٹڈ, سبیشل سائیکل جو کنیکٹڈ ہے. لیکن بہت ساری چیزیں آن دا سائڈ بھی کی جا سکتی ہیں جو نئی گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکتی ہے, یا تو کیش پروگرام جیسے کہ احساس پروگرام تھا وہ لایا جائے تاکہ لو انکم بریکٹ گروپس کے اندر جو رہتے ہیں لوگ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے ٹیمپرری طور پہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشنری پریشر کے ساتھ ساتھ آپ جو ابھی آپ کا سروے ہی میں سن رہی تھی اس کے اندر ایک بھاری تعداد جو ہے ملک میں وہ نوجوانوں کی ہے, آلموسٹ پاپولیشن از 30 اور ینگر, تو ان کے لیے آپ ان میں کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں یا ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے وہ جو ہے.
سو بیسیکلی ٹارگیٹڈ سبسڈیز اور شاید یوتھ کے لیے کوئی پروگرام لانا جو ہے وہ ضروری ہوگا. ایک لاسٹ پہ دو منٹ ہے میرے پاس, میں جاننا چاہوں گا کہ کون سی ایسی میجر اکنامک ریفارمس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ نئی حکومت کو فوری طور پہ کرنا ہوگی؟
فرسٹ اینڈ فارموسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیکورٹی کنسرنس کو جو ہے نا میٹیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ٹیکس سسٹم کو ایکویٹیبل بنایا جائے اور اس کے اندر جو ہے نا آسانیاں بھی پیدا کی جائیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انوائرمنٹ اندر کنڈیوسو ہو کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ سکے, تاکہ آپ اپنی اکانومی کو امپورٹ ڈیپینڈنٹ سے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کیسے بنا سکتے ہیں اس پہ توجہ دی جا سکے. ایگریرین اکانومی ہے یہ, پری ڈومیننٹلی ایگریکلچر بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی, تو اس کو اسمارٹ کیسے بن سکے, کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کیسے بنایا جائے, یا ایسی کیسی ٹیکنالوجیز لائی جا سکیں تاکہ آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ واپس اپنا کھڑا ہو سکے. ریڈ ٹیپنگ کو کم کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس طرح کی کئی سارے ریفارمس ہیں جس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. آپ کیسے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز, جو لاس میکنگ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں پچھلے کچھ سالوں کی, اس میں اپنے اخراجات جو ہے انہیں کیسے ریڈیوس کیا جائے, اس پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آن دا ٹیبل ہیں اور اس گورنمنٹ کو پرسو کرنی پڑیں گے.
بہت شکریہ فروا عامر, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان کی نئی حکومت جو ہے اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جس طرح کے ریفارمز کی فروا نے بات کی, اسی طرح کی ریفارمز کی بات جو ہے وہ آئی ایم ایف اور باقی مالیاتی ادارے اور ملک کے اندر بھی معاشی ماہرین اور باہر بھی معاشی ماہرین اس پہ ضرور متفق ہیں کہ پاکستان میں ایکویٹیبل ٹیکس ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے حکومت کو ایک واضح پالیسی لے کے آنی پڑے گی. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں, اسٹے سیف, اور اس پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے اور باقی پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urdu.voa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. هغه غشنا تلویزیون دنن شپه د خبرونو سرټیکی د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون څلورم کلیزه د دې تړون د عملی کولو د پاره نړیوالې هڅې او پرلارې بیلابیل خندونه څیړو د دوهې د تړون په اړه د جنرال ډیوډ پټریس سره د امریکا غږ ځانګړی مرکه په افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو په خوانې قومندان د دوهې تړون یو ناسم تړون بولی چې په قول یې طالبانو د تړون په خلاف القاعده ته ځای ورکړی او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. او د جرمني کرکټ ملي لوبډله کې د زیات شمیر افغانو کډوالو ګډون دا ځوانان وایي غواړي له خپل وطنه دغه راوړی نیمګړې هیله هلته پوره کړي. کله تا د خبرونی تر پای مون سره اوسه قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده د قبل سمنیټه او د 2023 کال د فبروري 9 زه خایسته سعادت لامیمه. نن د دوهې د تړون څلورم کال پوره شو. د خبرونه قدرمن میلما په پاکستان کې د طالبانو د پخوانی سفیر ملا عبدالسلام زیف صاحب سره د دوهې د تړون بیلابیلې پلی شوي او ماتې شوي ژمنې څیړو. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به په دې اړه د سپینې ماڼۍ په غبرګون رڼا واچوي. زیف صاحب او رحمان صاحب له تاسو نه مننه کوم. هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل واوسیږي. تاسو د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبری خبرونه ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ دوهې تړون د څلور کلنې په درشل کې سپینه ماڼۍ وایي چې د دې تړون لاسلیک طالبان پیاوړي کړي او د واشنگتن ملګري کمزوري کړي دي. د واشنگتن او طالبانو ترمنځ دا تړون لنن څخه څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا واشنگتن د دې تړون څخه په سرغړونې تورن کړی دی. پام دې تړاو می همکار سید عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ څخه را سره مل دی چې ورته خراغ لاس وای عزیز جان بیا هم ستړی مشه د دوهې د تړون په اړه د سپینې ماڼۍ د دریز نور جزئیات کز مقدر منو لیدونکو ته واضح کړي.
خوستا جان د سپینې ماڼۍ یا د جمهور رئیس بایدن د حکومت دریز د دغه تړون په تړاو له اولی ورځې څخه روښانه او واضح و او سپینې ماڼۍ دا موقف یو ځل بیا تکرار کړی دی او ویلي دی چې دغه تړون د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا دوی ته په داسې حال کې په میراث پاتې شو چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په تړاو کوم څرګند پلان یا کومه روښانه لار موجوده نه و. سپینې ماڼۍ یو ځل بیا طالبان هم په دې تورن کړل چې د دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. په همدې تړاو ما د سپینې ماڼۍ له ویاندې څخه دا وپوښتل چې طالبانو د دغه تړون کومې برخې نه دي عملي کړې. نو په ځواب کې راته داسې وویل
طالبانو په تړون کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو همدغه راز له خپل افغانانو سره د معنا لرونکو خبرو د پیلولو په اړه چې یو جوړجاړي او مشمول سیاسي سیستم ته لاره هواره کړي هم خپل ژمنې پوره کړي نه دي. موږ هر ورځ په نسړي کې دونکو توګه هلې ځلې کوو تر څو دا اطمینان حاصل شي چې د ژمنو دا ټولګه عملي شي.
خو نن د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد هم د دغه تړون د څلورم کال په تړاو ځینې څرګندونې درلودې او دغه خاغلی مجاهد په خپلو خبرو کې دا ویل دي چې متحده ایالاتونو هم ځینې سرغړونې له دې تړون څخه کړې دي. د زبیح الله مجاهد په وینا د امریکایانو لخوا دا ژمنه شوې وه چې باید د افغانستان سره تعامل په عادي ډول وي، باید ښه روابط ولري، د افغانستان په آباد آزادۍ کې به برخه ولري او د افغانستان د پرمختګ مخه به ونه نیسي. خو د خاغلی مجاهد په وینا داسې ونه شول، لکن د طالبانو ویان دا خبره هم کړی ده چې د دوهې تړون یو ستر برای دی، ځکه د په وینا دغه تړون د دې لامل شو چې اشغالګر له افغانستان څخه د باندې شي، د وینې بهیدلو بهیر پای ته ورسیږي او په افغانستان کې یو سرتاسری ثبات ټینګ شي. کایسته جان
ډیره زیاته مننه کوم عزیز جان، له تاسو نه بریالي اوسئ. بیا به هم په تماس کې اوسو. د دوه هیده تړون د څلور کلنې په درشل کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو په خواني قومندان جنرال ډیوډ پټریس د امریکا غاک سره په ځنګړی مرکې کې ویل چې دا یو نام ناسم تړون و چې پایلې ډېرې غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي. کاغلی پټریس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې طالبانو د دوه هیده تړون خلاف القاعده ته ځای ورکړی او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ پل وړه کچا کې دی.
اګریمنت واز ساين
د دوه هیده تړون د لاسلیک څلور کال پوره شول. په ټوله کې دې تړون او پالو ته په کوم سرګه ګوري؟
ویل آی ثینک دی اګریمنت واز
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو فایل غمجنې، زړه بوګنونکې او ویجاړونکې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، د نیمایي څخه زیات خلک د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپنا او د سنورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم، افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنی دلو. د القاعده ډلې مشر د جمهوریت مانۍ څخه څو کوڅې لري د کابل خر په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شوې و چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې وسلطه نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټ ځایونه جوړ کړي دي. د هیواد نیمایي وګړي د دې اجازه نه لري چې په لیسو او پانتونونو کې زده کړې وکړي. خزې په بامفهومه توګه په اقتصاد کې ونډه نه لري، د نارینه نه پرته بهر تلل نه شي. فکر کوم د دوهې د تړون پایلې په هر برخه کې ناهیلي کوونکې وي.
How the Doha agreement change or shape
the Doha tarun Pakistan ke de nariwal tolne de khelta badan sanga badal kra.
Well, it led to the US withdrawal.
د دوه تړون د امریکایي ځواکونو د وټلو لامل شو او کله چې د متحده ایالاتو او د پاول چارواکو ویل چې خپل ځواکونه وباسي، د ائتلاف ځواکونه هم باید وټلای وي. هغه یې نشو کولای چې پاتې شوي وي، ځکه اساس متحده ایالاتو جوړ کړو او ول زره لیدیز قراردادیان چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاره کار کوي هم وټل. دا غوې هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې ترمیم کولې او 15000 افغان کمانډو ځواکونو ته ترانسپورټي خدمات برابرول. دا په پیاوړې ځواکو چې خولتیا درلوده، خو سمبال شوی وو، خو روزل شوی وو. دا ځواک په خټو غروزل شوی وو چې په کمو امکاناتو یې کولای شو بریدونه ته ځواب ووایي. هیڅ بدیل نه وو. کله چې د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو عملیاتي چمتواله او هوایي ملاتړ پای ته ورسېدو او قراردادیانو خپل دندې پریښودي، تاسو پوهیږئ چې ستونزې رامنځته شوې او دا یو بل مسله وه. د یادمه وباسي چې د 15500 طالب بندیانو خوشي کول د افغانستان په دولت یو بل فشار وو. د بندیانو خوشی کول د دوهې تړون په اړه د خبرو په میز پرته مسله نه و. د افغانستان په حکومت فشار راوړل شو چې 15500 بندیان خوشی کی، چې د رپورټونو په اساس دا بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شو او پرته له شکه چې دوی د افغان ځواکونو په ماتولو کې مهم رول درلود.
How do you see the Taliban's counter-terrorism?
د ترهګری پوراندی د طالبانو څرګندونې څنګه ارزوي؟ فکر کوي طالبانو د دوهې د تړون ژمنه پوره کړې دي؟
No, they obviously didn't.
نه، یقینا چې هغه د اجمنی بشپړی کړی نه دی. کای بشپړی کړی وای د القاعده ډلې مشر به د جمهوریت ریاست مانی ته نږدې په پلازمینه کابل کې نه وو. وای چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي سمه ده، خو یقینا چې طالبان تل د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. په دې اړه زیات شمیر څېړونکو هم همغږی دي.
What
do you think about the دوی ترند په لیکېدو په اړه څه نظر لرئ؟
Well, they didn't adhere to a really critical
فکر کوم دا یو تر ټولو ناوړه ډیپلوماټیک تړون دی چې تر اوسه لاستیک شوی دی. هغه څه چې دښمن غوښتل ورته ورکړل شو، زموږ د سرتیرو د وټلو په بدل کې ډیر لږ څه ورکړل شوی دی. هغه ویل چې زموږ په سرتیرو به بریټ نه کوي، خو دا ډیره ستونزمنه و چې بریدو کې، ځکه زموږ سرتیرو افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې. هغه د جګړې په لومړۍ کرخه کې نه وو، نو ځکه په اتل سمیا شو کې زموږ کم سرتیرو ونه وژل شو. خو وروسته به د امید کرزي نړیوال ډګر څیر برید کې سرتیری ووژل شو. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د 15500 بندیان خوشی کول چې د افغانستان حکومت نه وغوښتل خوشی کی، او دا بندیان مستقیما د جګړې میدان ته لاړل او د افغان ځواکونو د ماتې لامل شول. نو یو ځلی به فکر کوم دا ویلې شم چې دا تړون په نامناسب وخت کې لاسلیک شو او پایلې ډېرې ناوړه وي.
طالبان وایي چې دوی به نور ترهګر ډول ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکاروي. فکر کوي دا سمه ده؟
نه، دا سمه نه ده. فکر نه کوم چې هغوی دې وکړی شي د داعش ډلې د زالو جوړولو مخه ونیسي. دا یوه سخته جګړه ده. دوی د داعش په وړاندې جګړه کوي لکه څنګه چې پاکستان هم دا کار کوي. خو که القاعده ډلې ته وګورئ، موږ وکتل چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو څو میاشتې وروسته د القاعده ډله افغانستان ته ستنه شوه.
بل پلو د طالبان او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یو مهمه هوکړه د لسیزو جګړو د پایته رسولو په موخه د بین الافغانی مذاکرات وو. د مذاکرات د اگست په 15مه د کابل تر سقوط وروسته په ټپه ودرېدل او اوس چې جمهوریت نشته او طالبان او امارت قائم کړی دی، د سولې مذاکرات باید د کومو لورو سره وشي او آیا طالبان د بین الافغانی مذاکراتو لپاره چمتو دي او کنه؟ په دې رپورت کې هم دغه پوښتنو ته کتنه شوې.
د مذاکراتو د نوو پړاوونو لپاره وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه په دوحه کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو ژمنو ترڅنګ د دې تړون لمخې طالبانو ومنله چې د جمهوریت لمرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي. د افغانستان جمهوریت نظام دوه ته د مذاکراتو یو ډله واستوله، خو په دې ونتوانیدل چې د طالبانو سره رسمي او معنا لرونکي مذاکرات پیل او د افغانستان کشاله ختم کړي. دا هڅه کابل ته د طالبانو په ننوتو او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وتلو ناکام شوه.
د سولې خبرې اتل ته اړتیا نه لیدل کی، ځکه دلته کوم نه جبهي جنگ سره نه چریکي جنگ سره نه کوم قوي مخالفین دلته سته. دلته صرف مذاکرې باید په دې وسی دي، افغانان ترمنځ جرګه باید په دې باندې وسی چې یو نظام دلته منځ سره سي ټولو مشترکي مسلکي پو ژمن با تجربه افغانان په دې کې ونډه ولري. قاساسي قانون باید جوړ سي، معیاري ستاندرد حکومت باید دلته جوړ سي.
د طالبانو نه بغیر اوس د امارت په کابینه کې نور کسان نشته. د ګوندونو فعالیت درول شوی، ښځې د کار او نجونې له تعلیم نه محروم دي، او د مقاومت په نوم یو شمېر ډلو د طالبانو پر وړاندې خپل غلچکیو بریدونو او رسنیزو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. د وضعیت د بدلون لپاره ملګرو ملتونو د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې یوه غونډه رابللې وه څو د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکي. په غونډه کې طالبانو برخه وانه خستله او د دوی مخالفینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه.
لبده مرغه ملګری ملتونه له تیر څلوېښت کاله د افغانستان د سولې په پروسه کې ناکام شوی او یا یې هم نیت سم نه و. خو که ملګری ملتونه صادقانه همکاري وکړي، طبیعي دی د دوی رول او همکاري به بې اغېزې نه وي.
د ملګرو ملتونو د راتلونکي استازي و مهمه دنده به دا وي چې د ټولو افغاني لوریو ترمنځ د تفاهم زمينه برابر کړي. د دې بهیر د لا چټکتیا په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 28مه نیټه یو غونډه رابللې و.
د ملګرو ملتو عمومي منشي دا خبره کړه چې پس له سلام مشورو باندې د استازي ټاکي، یعنی دا د پروسی پایل دی. البته دغه سلام مشورې به هغه هیوادونو سره کیږي کوم چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي یا نږدې پاتې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو په راپور کې د کشالې مهم طرفونه د افغانستان خلک، نړیواله ټولنه او طالبان بلل شوی دي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د افغانستان د رادیو سره د مرکب ترڅ کې ویلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې چې هر ډول پریکړه د دوی پر خلاف وي نه عملي کیږي.
هر فیصله ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره اگر بر خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش ها و همچنان منافع مردم ما، طبیعی است که او اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. و اگر نشاطات بخاطر حمایت افغانستان و مردم افغانستان باشه، بخصوص در راستای دیپلماتیک یک گام پیشرفت باشه، امارت اسلامی از او قدردانی خواهد کرد.
یو شمیر په دې باور دي چې د دایمي سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو په رهبرۍ تازه هڅې د دې فرصت برابروي چې افغانان سره راغون شي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. د کارپوهانو په وینا د هڅې به هله یوې پایلې ته ورسیږي چې د ښځو او سیاسي ډلو په موجودیت کې اړوند طرفونه مذاکراتو ته غاړه کېږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې تر ټولو مهمه موخه هم دا و چې د دوه هېد تړون د ژمنو پر عملي کېدلو باندې ټینګار وشي. دا چې د دې تړون کومې ژمنې عملي شوي او کومې باید پلي شي، د خبرونې قدرمن میلمه په پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر عبدالسلام زیف صاحب سره خبرې کوو. زیف صاحب، ستړي مشه، ډېره مننه کوم له تاسو نه چې مهرباني مو وکړه. اول ستاسو غبرګون د سپینې ماڼۍ د ویاندې خبرو ته غواړم چې وایي د دوه تړون افغان حکومت کمزورې کړ او طالبان پیاوړي کړل. د دین پرته د دوی دغه تړون پرته طالبان واک ته رسیدلی شوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کمر د دوه تړون ته وګورو، دلته درې جهات وو. یو جهات دا دی چې طالبان، او بل جهات امریکا وو. د امریکا او د طالبان ترمنځ د تړون دوه هدف وو. د دوی لپاره، د امریکایانو لپاره، یو دا چې افغانستان به د دوی په ضد باندې یا د بل چا په ضد باندې افغانستان ځکه نه کارول کیږي، او دویم دا چې د وتلو په وخت یو به د امریکا په عسکرو یا په قوتونو باندې حمله نه
کیږي. مناسب زما پوښتنه بل څه وه. زما پوښتنه دا وه چې اکثر شک ښیي چې که دا تړون نه وای لاسلیک شوی، طالبانو ته د واک رسیدو امکان نه و. تاسو دې ته په سترګه ګورئ؟
امریکا نه سوای کولای. امریکان پوهېدل په 2009 کې، دوی پوهېدلی وو چې دوی د افغانستان د حکومت هم نشي پایولی او په افغانستان کې جنگ هم نشي
درولی. طالبان څنګه؟ طالبان واک ته رسیدلی شوی؟
سره سره
بل څه، طالبان واک ته رسیدلی شوی؟
طبیعي ده چې د واک ته رسیدو لپاره جنگ کوي. او طالبان راته کوي چې په کوم دوی په کار واچوي، یوازنې بدل و چې دوی په واک ته رسیدل. ځکه د افغانستان حکومت خو امریکا نه دي تشویق کړي چې دوی سره جنگ ونه کوي، خو نه سوی کولای. د امریکا د بمبار او د جنگ سره حکومت سکوت وکړي، او هغه حکومت چې دوی تجهیزات مرته برابر کړي او د امکانات هم برابر کړي، روزلي هم و، نو طبیعي ده چې طالبان قدرت ته رسیدل.
ملا صاحب زیف، طالبان ولې غواړي د دوه د تړون نه اوس پیس پکې کی؟ آیا د دې د خاطر چې واک ترلاسه کړي؟ خلک پوښتي چې د طالبانو ژمنې یوازې واک ته د رسیدو لپاره وي، او غوښتل یې افغانانو او نړۍ ته دوکه ورکړي، او که واقعا یې غوښتل چې دغه ژمنې چې کړي دي پر ځای کړي، که داسې وي اعتبار او اخلاقي اړخ ته یې زیان نه رسوي ستاسو په نظر؟
هر وخت هغه وخت د طالبانو موقف دا و چې د افغانستان په داخلي چارو کې دوی نه امریکا ته نه بل چا ته د مداخلې اجازه ورکړي. او متاسفانه چې د امریکا ناکامي د دوه په قرارداد کې تر ټولو دا و چې دوی کوم تصمیم نیول یا کوم فیصله د طالبان سره یې شمدي کړي وي، هغه د حکومت سره دوی یا به شریک کړي وي یا او یا کې شریک کړي نه وي. دا ناکامي ورکړه شریک کړي وي په هغه یې منل نسبه دواړه ناکامي وي. دا اصلا د دوه تړون چې په پوری سره ورته ګور چې مداواره عملی نه شو، په دې کې د امریکا ناکامي وه. اول په لس ورځو کې د بندیانو تبادله وه، دوی شپږ میاشتې ورسول ونه شوای کړلی، او په درو میاشتو کې به بیا د مذاکراتو نتیجه راوتلی. خو نه اشرف غني دوی دې ته قانع کوي او نه داسې خلک راولېږل مذاکراتو چې هغه صلاحیت ولري چې د تصمیم او د پرېکړې واک ورسره. نو دا موضوع دوی ځنډوله تر څو چې امریکایان په خپل هغه وخت کې پرس ووتله، دغه ملامتي د دوی د طالبانو نه.
ښه، ډېره مننه. طالبانو چې نه دی منلی او دا ژمنې نه دي پر ځای کړي، ځینې هیوادونه د طالبانو په وړاندې دی و ډېر سخت میکانیزم د جوړولو خبره کوي، او ځینې نور د طالبانو سره نرم دریز غواړي، ځکه په هغه صورت کې به اثرات یې بل اخره د طالبانو پر ځای د افغانستان پر خلکو وي. د سخت میکانیزم د پاره به د طالبانو غبرګون څه وي؟ او ستاسو ارزونه پرته له دې چې د طالبانو پلوي وکیسید؟
زه فکر کوم ملل متحد باید خپل بې طرفي وساتي، او امریکا باید د هغه څه تجربه واخلي چې 40 کاله د افغانستان ناورین ته دوام ورکړي او بې نتیجه سوله، او په شرمونو وشرمه په دنیا کې چې کم حالت دوی تر امن کې تر اوسه پورې په خپل ځان باندې په خپل اعتراض کې جنرالان پر ځای د دې چې په افغانستان باندې په افغانان باندې اعتراض کوي دوی باید په ځان باندې اعتراض وکړي دا څنګه حالت په دغه نوې زه خپل د افغان په حیث باندې د دې طرفدار يم چې نرم دریز او معقولیت مخته ولاړ شي او دا حالت قرار په دشمنی باندې نه په دوستی باندې کې ځکه ماته چې څنګه معنی دې د طالبانو د ملي متحد موقف وسه د امریکا د موقف وسه دوی ته داسې انتباه ورکول کیږي چې تر اوسه دوی په دشمنی کې روان دي او په نظامی ډګر کې ناکام شو په سیاسي ډګر کې د انتقام
اخیستل. یو لنډ پښتنه لنډ جواب دی، طالبانو د کابینې ټول غړي د دوی د غورځنګ خلک او بیا شیخان مولویان او ملایان دی په ټوله کابینه کې یو خزه هم نشته ملا صاحب، خو خپل حکومت ټول شموله غني، دا حکومت چاته بشپړ ټول شموله هم نه دی، تاسو او تاسو په څیر شخصیتونو ته حتی په کې ځای نه ورکوي، ولی تر اوسه سرپرست پات دی.
دا سوال نو د دوی سره وکړ، مګر زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د سرپرستی د حالت څخه باید راووزي. د یو افغان په حیث باندې زه د دې طرفدار نه یم چې په خواني هغه دړماران او هغه واکمنان چې د افغانستان په اسرائیل سره کومک کړي، د امریکایانو سره کومک کړي، هغه د بیت مواکې راسي، مګر دا افغانستان خلک مسلح خلک نیت خلک مسلکی خلک باید په حکومت کې راسي او حکومت نشي حکومت جوړ شي چې د افغانستان خلک دا فکر وکړي دا پزړی کې دا وي زړه ته تیر شي دا حکومت ته دی حکومت ته خپل بقا او
سرونه خوشاله او سي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ملا صاحب ضعیف کور ودان. تر دې وړاندې څلور کاله مخکې په همدې ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته په مخه د امریکا او طالبانو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک شو چې له مخې طالبان واک ته ورسېدل. افغان میرمنې دغه تړون ته په کوم سترګه ګوري؟ پام کوي دغه رپورت.
د دې تړون پایلې د افغانانو په ځانګړې توګه د خزل لپاره څه وي؟
د دوحې د ناستې نتیجه دا شو چې طالبان افغانستان ته راغلل او د دوی درتک سره سم متاسفانه ټول افغانو میرمنو خپل ټول شرعي او مدني حقوق له لاسه ورکړل.
د دوی هره تړون پر نتیجې کې نه یوازې د افغانستان سیاسي راتلونکي یړغمل سه، بلکې د افغانستان د لوی قشر چنجونی د پرمخې د ذکر دروازې وټړل سوې.
د افغانستان په سیاسي ډګر کې په خوانی فعال میرمنې د دوی تړون د امریکا د ګټو د خوندیتوب تړون غني، نه د افغانستان د خې غني.
د موافقتنامې سر نه تر پای پورې د افغانستان د ملي ګټو ملي شتمنۍ او تمامیت ارزي د خوندیتوب او ساتلو په اړه باندې هیڅ نه ویل شوی. همدارنګه دا چې د افغانستان خلک باید په روښانه او شفافه پروسه کې د خپل سیاسي ژوند حیات وټاکي او واک لري، په هغه کې هم دغه موافقتنامه ګونګوي.
تړون د شاوخوا ډیر شو هیوادونو او سازمانونو د اساسو په حضور کې د امریکا له لورې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنوي چارو د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او د طالبانو له لورې د ډلې د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د مدني فعالانو په اند د دوه د تړون پټ او ناڅرګند موارد هغه څه چې په نتیجه کې باید طالبان په خپل خواخه نظام جوړ کړي.
دوه د تړون په پټو زمایمو کې نه وځ د افغان خزو د حقونو درایت موضوع نه ده مطرح شوی، بلکې طالبانو ته هم د خپل خواخي نظام د جوړولو واک ورکړ شوی، کوم چې موږ تاسو ټوله خپل سرګو وینو.
د دوه تړون چې نتیجې د ټولنې نه د افغان خزو ګوخه کول او نور موارد دي، نه یوازې افغانان بلکې یو شمېر امریکایانو ته هم د منلو نه دي.
I think overall and we knew
ټول کې مونږ کویږو چې دا یو تر ټولو ناوړه تړون و چې متحده ایالاتو یې په اړه مذاکرات وکړل او لاسلیک کړ. زه په دې باور یم چې دا تړون باید په رسمي توګه لغوه شي، په بل معنا مونږ یې باید سیري کړو.
د دوه د تړون د څلور کال پوره کېدو سره سم د سپینې ماڼۍ ویاندې ژان پیر په تازه بیان کې ویلي چې طالبانو د تړون لمخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو هم دغه راز لخپل او افغانانو سره د مانا لرونکو خبرو د پیلولو په اړه چې یو جوړجاړي او ټول شموله سیاسي سیستم ته لار هواره کړي هم خپل ژمنې پوره کړي نه دي. طالبانو هم دغه راز تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو کار فعالیت او نور مشارکت باندې بندیزونه لګولې دي. امریکا او نړیواله ټولنه دا بندیزونه خندي او له طالبانو یې د لری کېدو غوښتنه کوي، خو طالبانو لا تر اوسه د نړیوالو دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
نړیوالو مسایل ترازو د اتریش د بارنوی چار وزیر نن له اسرائیل او د لبنان د حزب الله وسله والې ډلې څخه غوښتل چې د اسرائیل او لبنان د پولې په اوږدو کې د شخړو د لا زیاتوالي مخنیوی وکړي. هغه د مارچ په میاشت کې د مسلمانانو د روژې د میاشتې د پیل په وخت کې په غزې کې د جګړې د بندېدو هیله هم څرګنده کړه. الکساندر شلنبرګ په بیروت کې د خپل لبناني سیال سره لیدنې وروسته ویل نړیوال په منځني ختیځ کې لا د وخت د ویجاړتیا ظلم شاهدان دي. بل پلو د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې نن سهار غزی خار کې د بشری مرستو په تمه د فلسطینیانو په ګڼه ګوڼه باندې بریچ شوی چې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي چې د اسرائیل او حماس د جګړې د پیل راهیسې د مړو شمیر اوس له 1,500 نه هم اوښتی دی. د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته ورغی څو د تړلو دروازو تر شا وضاحتونه ورکړي. د بایدن د کورنۍ په اړه د جمهوري غوښتونکو تحقیقات چې دادی څوارلس میاشتې پوره کیږي د بایدن په زوی هانټر باندې او په اوکراین، چین، رومانیا او نورو هیوادونو کې د هغه په بهرني کار او سوداګریزو اړیکو باندې تمرکز لري. جمهوري غوښتونکو پوښتنه کوي چې د هانټر بایدن د سوداګرۍ په معاملو کې د هغه پلار جو بایدن چې هغه وخت ولسمشر برستیال وو لا فساد او د خپل نفوس څخه په کار اخیستو څومره دغه سره مرسته کوله. او تر دې اخوا د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نو یو ټاکل شوی غړی یې ل درې اونۍ وروسته چې د ټاکنو په بهیر کې د درغلې پراخترونه لګول شوی لوړه تر سره کړه. د پارلمان نوی غړی ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخوانی رئیس راجا پرویز اشرف لخوا تر سره شول. ټاکل شوی چې سبا یې د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی لومړی وزیر ورکوي. د پاکستان د فبروري د اتمې په ټاکنو کې د پاکستان د پخوانی زنداني لومړي وزیر عمران خان ګوند لګډون نه منل شوی و، خو په لویانو یې ډېرې رائے ګټلې وې. د خبرونه وروستي رپورټ راځو د ځوانانو د پاره د جرمني کرکټ ملي لوبډلې په تړاو چې په اروپا کې د غوړېدو په حال کې ده او نیمای شمیر غړي افغان کډوال دي. خورا په زړه پورې رپورټ لرو چې لیدو ته تاسو راحت و خو لومړی لنډه دمه اخلو. د جرمنی سره سم ځو جرمنی ته. د جرمنی کرکټ ملي لوبډله چې په اروپا کې د غوړېدو په حال کې ده نیمای شمیر غړي افغان کډوال دي چې غواړي ل خپل وطن دغه راوړي نیمګړي هیله هلته پوره کاندي.
تو پچون کې او تو پهون کې دواړه افغانان خدا افغانستان نه دی او نه هم د افغانستان د کرکټ لوبډله. دا په اروپا کې د جرمني هیواد د کرکټ ملي لوبډله ده چې ټو لوبغاړي بهرنیان دي او شاوخوا نیمایي افغان کډوال دي. په دوی کې یو شمېر داسې افغان کډوال هم شته چې افغانستان کې د افغان کرکټ برخه وا، خو اوس په کډوالۍ کې د جرمني کرکټ ملي لوبډله سره لوبي کوي. حمید وردګ شاوخوا یو کال په افغانستان کې د وردګ ولایت د ولایتي لوبډلې لوبډل مشر وو، خو په 2011 کال کې جرمني ته راغلی او له 2015 کال راهیسې د جرمني په ملي لوبډل کې لوبېږي. دوی اوس مهال د اروپا په سطح د آی سی سی نړیوال شلوري جام ته د وړتیا موندلو په تمریناتو بوخت دي.
ورلد کپ د پر کوالیفیکیشن راوندونه موږ کړی دي د اروپا په سطح باندې. اول لیگ کې لوبېدلی یو، دویم کې بیا اول کې 500 اور ورلد لیگ 5 مخ کې لوبېدو اوس ختم شوی د آی سی سی هغه 2011 کې الته لوبېدلی په سطح افریقا کې. فلحال صرف د اروپا په سطح باندې جرمني لوبېږي او په ټاپ سلور یا پنځو ټیمو کې جرمني یو ټیم دی.
په دغه لوبډله کې لوبېدونکو افغان ځوانان وایي چې له ډېرو سرګردانۍ وروسته توانېدلي په دغه لوبډله کې ولوبېږي.
سخت ځوان وو، هوا کیسه کیسه عمره مواقع نه درته پیدا کیږي چې کار نه بل کار ته سفر وکړي کیسه مختلف راغلي ما او دلته وختونه کې یو عمر څو پیژندل نه پښه خپل سره نه کوي دومره نو کومه ځره مشکلات بیا هم د افغاني کمیونټي وجه نه دلته د افغان سیاسي
دین آسانته زروا سیول نه ټول غاړي ول په میډل ډله کې نو هغه مرسته کوله
دغه لوبغاړي وای چې لام په جرمني کې کرکټ ملي لوبډلې ته په کافي اندازه کار نه دی شوی او دوی له نورو بوختیاو سربیره لام د خپلې مینې په خاطر لوبېږي.
فلال چې کوم لوبغاړي دی هغه هیڅ قرارداد نشته لکه موږ څه اخلو نه موږ ورکو خپل وخت او د خپل پېژند لپاره خپل شوق او لوبې لپاره صرف هغه کوم چې زموږ خرچه کېږي لکه هوټل شو یا د لارې خرچه شو دا شان دا د بي سي بي د خوند تر راځي هغه بغیر هیڅ رقم قرارداد نه سره
دوی هلمند چې دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې په غوړېدو سره به د ګڼو افغان کډوالو ځوانانو د کرکټ لوبېدو هیله پوره شي. هلې اسد د امریکا غږ.